په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دیخ پرونه ډېره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایل دې ساعت په خبرونو کې وو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په ځانګړې توګه د دریو بې سرپرست افغان ماشومانو جبري استنولو قضیې ته پام اړولې ده. یو این ایچ سی آر د سیشن بي پورس په یو خبره کړې اعلان کې وویل چې دغه ماشومان پرته له دې چې مناسب خوندیتوب یا د زیانونو خطر ته پام وشي په دې وروستیو کې له پاکستانه ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري له پاکستان څخه وغوښتل چې هغه کسان د خپل خاورې نه باسي چې افغانستان ته د بیرته ستنولو په صورت کې ژوند له خطر سره مخ کیږي. د دې ادارې په وینا په تیره ماشومان او نورو زیانګالو ډلو ته باید پاملرنه وشي. دغه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې له خپل خاورې د افغانانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په وینا پاکستاني وازې د دوشنبې په ورځ نږدې 8000 افغانان له خپل خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. تر دې یو ورځ مخکې هم هغه هیواد له وزره 200 زیات افغانان ایستلي وو. د ازبکستان د انرژي وزارت پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره د برېښنا د لیږد دی او قرارداد لاسلیک کړ. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وویل چې په 2018 کال کې له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د لیږد قرارداد د ازبکستان د انرژي د وزیر جورابیک میرزا محمدوف او د افغانستان د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس عبدالباري عمر ترمنځ له خبرو وروسته د ازبکستان د مرکزي برېښنا د تدارکاتو او پلور شرکت اوز انرګوستش او د افغانستان د برېښنا شرکت ترمنځ لاسلیک شو. دا چې دغه نوی قرارداد له مخې به ازبکستان راتلونکي کال څومره برېښنا افغانستان ته ورکوي څه نه دي ویل شوي، خو د راپور له مخې د هغې قرارداد له مخې چې 2019 کال کې د افغانستان د برېښنا شرکت سره لاسلیک شوی، ازبکستان ژمنه کړې چې د 10 کلونو لپاره به افغانستان ته په کال کې تر 6 میلیارد کیلو واټه پورې برېښنا ورکوي. افغانستان خپل د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي او ډېره کمه برخه یې د هېواد دننه له اوبو او نورو سرچینو تولیدېږي. د فرانسې یوې محکمې د سیشن بې پورز 8 کسان چې په 2023 کال کې د انګلستان کانال په اوبو کې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د 2 کسانو پر مړینې تورن شوي وو له 3 څخه تر 15 کلونو پورې د بند په سزا محکوم کړل. دوه عراقیان، شپږ افغانان او د سودان یو تابه روانه میاشت کډوالو د قاچاق وړونکو د یوې شبکې د فعالیت او د غیر عمدي وژنو په ګډون د یو لړ مواردو په تور محاکمه شول. د فرانس پرس اژانس په وینا د شبکې د فرانسې او بریتانیا ترمنځ فعالیت کاوه او د دې کانال لارې په وړو کښتیو کې خلک بریتانیا ته لیږدول. د 45 کلونو په عمر دو عراقیانو ته چې د دغه قاچاق وړونکو شبکې مشران پیژندل شوي، د او افغانانو د مړینې په تور د 215 کلونو د بند تر ټولو درنې سزاګانې ورکړل شوې. په دې اړه چې محکوم شوي افغانانو ته څومره بند سزاوې ورکړل شوي څه نه دي ویل شوي. د سودان تابعته له تورونو برات ورکړل شوی. څارنوالانو ټولو تورنو کسانو ته چې عمرونه د 45 کلونو تر منځ دي د 215 کلونو تر منځ د بند سزا غوښتنه کړې وه. د غیر قانوني کډوالو دغه کوچنۍ کښتۍ چې 18 کسان پکې سپاره وو د 2023 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغې ډوبه شو چې ماشینې له کاره ولوید. د دې پیښې ټول اووه تنه قربانیان افغانان وو او نور 18 کسان د فرانسې او برېټانیا د ساحلي ځواکونو لخوا وژغورل شول. سپینې مڼې د سیشن بې پورز اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له سعودي عربستان سره د یوې دفاعي کڅوړې په اړه موافقه کړې ده چې پر ریاض د F-35 جنګي جټ الوتکو او شاوخوا 300 امریکایي ټانکونو پلورل پکې شامل دی. د ولسمشر ترامپ ادارې وویل له سپینې مڼې څخه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د کتنې په ترڅ کې ریاض ژمنه وکړه چې له 600 میلیارد ډالرو نیولې تر 1 تریلیون ډالرو پورې به په متحدو ایالتونو کې پانګونه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي چې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سره د احتمالي خبرو اترو لپاره ترکیې ته ځي چې په اوکراین کې د روسیې 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره لارې چارې عمومي. ټاکل شوی چې نوموړی به نن چهارشنبه له ترکیې څخه چې د استانبول ښار یې د روان کال په لومړیو کې د سولې د خبرو د 2 پړاوونو کوربه وو کتنه ترسره کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زلنسکي به ترکیې ته په سفر کې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سټیف ویټکوپ سره چې د خبرو اترو له لارې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي وګوري. کرملین ویلی چې هیڅ یو روسی چارواکی به په دې کتنه کې حاضر نه وي. د روان کال په جولای میاشت کې په استانبول کې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو رئیس چې بې نتیجې پای ته ورسېدې، د کیف او موسکو ترمنځ بیا مخامخ خبرې نه دي شوې. او د افغانستان د فوټبال د انتر ولس کلونو کشر لوبډله د آسیا د ولس کلونو اتلولۍ سیالیو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې لوبډله د سیشن بي پورس میانمار ته د سیالۍ لپاره لاړه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
سلامونه نیکه له احترامات مکبول کی قدر منو خو جز دکون کو تاسو ټول ته شرع خلاص وایم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه خو جز دکون کی بل تر وغو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جمع بم پتن می درنه خو جز دکون کو زمرا تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون او ټول گی لمړی لوستي نه لمن دیم چې تاسو ټول درنه خو جز دکون کی د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو جو ګل لیست دکون کو مکل دین چې تاسو د نن ورځې لوست پای کم لته تاسو ټول درنه دکون کو نه لرم چې مخې تاسو د دشت پهل کې څه تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب لزانه سره ولري. هم چې نن تاسو کتاب او کتابچه په لته سره موجود وو سیږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل زانو سره نوٹ کړئ. خو جو ګل لیست کوونکو راز تاسو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دي. کتاب صفحه له درې څخه پیل بهتر لسی می سپې پرې خوژاو قدر من از کون کوز مر استاس د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه مهمه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی جغرافي مفاهیم او اصطلاحات، دویم د جغرافي کچې، دریم آیا ځمکه کوروي شکل لري، څلورم د استوا کرښه او اقلیمي سیمه. دا هغه څلور مهمه موضوعګان دي چې نن به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنه سکون کوز تاسو د ټولو د توجه په هیله خوژاو قدر من زده کوونکو د لوست د فایل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولو. موږ او تاسو د جغرافي د علم سره آشنایي پیدا کوو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ او تاسو باید د جغرافي علم زده کړو. د جغرافي د علم په واسطه موږ او تاسو څه زده کړو. راځو درنو خوژاو زده کوونکو لمړی د جغرافي د علم تعریف ولو. ولوچی جغرافیا هغه علم دی چې د انسان او د طبيعي چاپريال متقابل اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. یا هم په بل عبارت درنه ځکون کوم راتاسو کولای شو جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کو. جغرافیا د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې جو معنا ځمکه، رافیا معنا علم. یا هم جغرافیا هغه علم دی چې د انسان او طبيعي چاپريال متقابل اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. دا سی ویلی سو درنه خو ځکون کو چې جغرافیا د نړۍ د شودلو هنداره ده کوم چې د ځمکې او کائنات په ټولو برخو کې موږ تاسو معلومات راکبي چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو نه یوازې چې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کوو بلکې موږ تاسو کولای شو د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نیوي کړی د هغو په باره کې موږ تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي. هم چې نن درنه خو جز کوونکو کچيري موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجي وو سی رو ډیر ځل شمیر داسې کسان ستا چې هغه د خپل ژوند ټولنیز ارچاوي د مالداری کرنې همچنان د تولیدي توکو تجارت او د سنور برخو لاره څخه مخې ته وړي او زیات شمیر کسان خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوي په مستقیم ډول او زیات شمیر په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوي پرې کوي. هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجي وو سی رو هغه کسان چې په دشت او صحراګانو کې استوګنه کوي خو جو ګل لیست کوونکو د دغو کسانو اقتصاد چې عموما په مالداری باندې متکین هم ولاړ وي او د دې د ژوند کولو طریقه چې ډیره زیاته کوچی د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یوه ځای څخه بل ځای ته کډه کوي کله چې په کومو سیمو کې دی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دی بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي کوم حیوانات چې دي د هغوی دپاره ښه خوړو زمینه برابروي په هغو ساحو کې دی ژوند کوي او هلته دی خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړیو پر چلولو باندې متکین هم ولاړ دي. یعنې د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده د دوی د اقتصاد پرمختګ چې دی د دې ژوند ورځنی چې اړتیاوي چې دی څنګه پرکوي همیشه د دې د ژوند اړتیاوي چې پر د کرنی لاله څخه دی پرکوي یا هم د کابانو په شکار کولو سره تر سره کی یا هم د بیړی په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنی چې اړتیاوي سر تر رسوي نو درنو زده کوونکو هیله مندیم چې تاسو په دې باندې پوه سی ویاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي شاید تاسو په ذهن کې تر راوګرځي شي چې ولې موږ او تاسو د جغرافي د علم زده کړو کو د جغرافي علم موږ او تاسو ته څه ګټه رسي درنو خوږو زده کوونکو کچیر موږ او تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو موږ او تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ او تاسو خپل کلی خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ او تاسو استو کو د هغو په حق له معلومات لرو خو مګر هغه نور شارونه او هیوادونه هم چنان د ځمکې د کوریل مریض نظام سیاري هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي د هغو په باره کې مراد تاسو پشپړ معلومات نه لرو وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حق له معلومات موږ تاسو ته ایوازې او ایوازې د جغرافي د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو یعنی ایوازنی علم چې دي هغه د جغرافي علم دي کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ استاد د خپل هیواد د خپل شهر په حق له معلومات راکړي بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو شهرونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کوریر د مریض نظامونو او د نورې موضوعګانې چې زموږ استاد په ذهن کې د هغوی په اړه کې معلومات راکړي نو کلند او خلاصن ډول سره وایي موږ تاسو وایي جغرافي هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعت چاپریال ترمنځ متقابل اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي خوږه ګلالیز د کون کوس هم د لوس پدې برخه کې موږ تاسو د زمکي د کوري شکل په حق له بحث لرو ولو چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال اگرځي او ګرځي چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه زمکه چې د خپل درنو ز د کون کوس مکه د مریض نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کوروي شکل لري تاسو ټول خو پوهیږئ مریض نظام سیاري نه دانی دي چې د دوه نو د نور سیارو له جملو څخه یو هم خپل زمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري او د هغو دقیقو سیرونو پر اساس کوم چې ساينس پوهانو سره تر سره ویلي دي د زمکی کتبونه لږ نه نوتی او د استوا په برخه کې لږ وتلې دي نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلي چې زمکه یو بشپړه کوروي شکل دی بلکې موږ دا سو ویلي شو چې زمکه یو نامنظمي کوروي شکل لري یو نامنظمه دي یعنی منظم کوروي شکل نه دی منظمه ګرد دایره نه ده یا هم منظمه ګرد کوره نه ده نو دلته موږ او تاسو دا سوال لرو چې زمکه یو بشپړ کوروي شکل نه دی بلکې یو نامنظم کوروي شکل په څیر سره موږ تاسو ته راپواله سو ځکه چې د زمکی استوایی کوتر یې د قطبی کوتر په پرتله 20 کیلومتر اوږد دی یعنی استوایی کوتر د قطبی کوتر په پرتله سره 20 متر اوږد والی لري هغه درنو زده کوونکو همدارنګ لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو زمکه په خپل جوړښت کې ډیر زیات شمیر لوړی ژوري سمندرونه سمندرګي جهیلونه خلیجونه او داس نور زیات شمیر بخیل لري چې د هغه په برخه په بارو کې به ان شاء الله موږ تاسو پر اتونکو درسونه کې معلومات ترلاسه کوو خو په دې لوست کې موږ تاسو د زمکی تر ټولو لوړ او تر ټولو بهترینه شی تر ټولو لوړ څوک ده د هغه په اړه کې معلومات ترلاسه کوو د زمکی تر ټولو لوړ څوک چې د درنو خوښ د کوونکو د اریوس څوک په نام سره یې دی چې د اسیا د لوی وچی د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري او د غل وړ څوک د سمندر لسته څخه 8300 متره لوړ وال لري هم چې نن درنو خوښ د کوونکو د زمکی تر ټولو ژوره برخه شې د چین په سوهیل هتیس کې د آرام سمندر آرام سمندر چې دی په دې کې د 1022 متره د سمندر لسته څخه چټه پرتا ده کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نام سره یادېږي یعنی تر ټولو لوړ څوکې چې د هغه خپل د اریوس څوکې په نام سره یادېږي او تر ټولو د زیاته چټه څوکه چې د زمکی د سطح څخه ډیره زیاته چټه پرتا ده هغه په خپل د ماریانا ګوادل په نام سره یادېږي کچیر تاسو ټول درنځ د کوونکې په کتاب کې د کوم شکل ته متوجه وو سې تاسو کول سي د دغه زمکی د کوروي شکل کومه نقشه چې د دغه لار څخه تاسو کول سي د زمکی تر ټولو لوړ څوکه او تر ټولو چټه څوکه پیدا کړئ خوږ او درنو زده کوونکو همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې بل ولو چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښه څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خوږ او درنو زده کوونکو په لن او اسانه ډول سره تعریف وو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپل لوی پرځ دایره ده چې د ځمکې کرایه پر دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشل ده او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه وو سې چې موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه یې پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړی ده چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایو او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایو. همچنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ او همچنان د دې ترڅنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوجوز د کونکو د سرطان کرشه په اړه معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کرشه کوم ډول کرشه ده. خوجو قدر منز د کونکو د سرطان کرشه په خپل د اوریده لمړی نیټه څخه ورسته د لمر وړانګي په قرار قرار شکل سره یا هم په ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګي عمود ډول سره واریده سپلې تر څو چې د سرطان په لمړی نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درویش درجه باندې عمود دغه وړانګي ولګیږي، نو لدې بلڅخه د غرض البلدونه د سرطان د دایره یا هم د ټراپیک اف کانسر په نام سره یاد سی ویدي. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبي یا هم د دوبل مریض انقلاب را مېسي کې کله چې دا وړاندې پر غرض البلدونه باندې واریږي شي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبي را مېسته کیږي چې دا په خپل د دوبل مریض انقلاب په نام سره یاد شي. همچنان درنو خوجوز د کونکو د جدي کشه په حق له معلومات ول د جدي کشه عموما د تلي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګي د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل سي د دې څخه ورسته د لمر وړانګي د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیش پر لور باندې چشکیږي دغه وړانګي واریږي، تر څو د جدي په لومړي نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجه باندې عمود ولګیږي. نو لدې کبل څخه د ارض البلدونه د جدي د دایره یا هم د ټرافیک اپ کیپریکون په نام سره یادې سوي دي او د جنوبي نیمه کره دوبي وي. نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کره کې چې شمس کیږي دوبي را مېسته کیږي او د جدي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګي بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چشکیږي خپل حالت تغیر ورکی. نو د درې میاشتو په اوږدو کې یعنی د ورې د لمړۍ څخه بیا د استوا پر کشه باندې د چشکیږي عمود لګیږي په عمود ډول سره د دغه وړانګي ورته وي. همچنان درنو خوږ زده کوونکو موږ تاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمې په حق لولو. درنو خوږ زده کوونکو دا ډیر ساده او اسانه دي، تاسو همیشه دا یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ. د جدي او د سرطان پر کشو باندې د لمر وړانګي چې دي عموما یو ځل واری دي، خو پر نورو ارض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګي دوه ځل واری دیشه. کله چې دوه ځله عمود ولګیږي نو دغه سیمې د استوایی مدرنینو په نام سره یادېږي. یعنی کله چې دا وړانګي دوه ځله پر دې باندې واری دي نو دا سیمې د استوایی مدرنینو په نام سره یادېږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایی د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګي دوه ځله ور باندې عمود لګیږي د استوایی مدرنینو په نام سره یادېږي. همچنان درنو خوږ زده کوونکو د نن ورځې په لوست کې متعددې سیمې او سړې او بدري سیمې دي. لومړی متعددې سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خوږ ګلری زده کوونکو همیشه دا په یاد ولري، متعددې سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډېره یخه وي او نه هم هوا ډېره زیاته توده اوسي. نو دغه سیمې ته متعددې سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دي په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کره کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجه او یو پر دوه شپږ پته درجه ترمنځ پرتې دي چې هوا یې ډېره زیاته متعدله، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او همچنان سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمو کرو کې موقعیت لري چې یو پر دوه شپږ پته درجه او نیمه درجه په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نام سره یادېږي چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خوږه ګلری زده کوونکو هیله مندم چې تر دې دم پرې پوسیو وسیږي او د نن ورځې د لوست په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړی وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پښتنو برخه ده، تاسو ټول درنه زده کوونکي هم دا پښتنې په خپل کتابچو کې لیکي او وروسته د هغه څخه به ځوابونه ورته وایست. لومړی درنه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې کارخانګي هم په پښتنو برخه چي ده، لومړی سوال چې دی د استوا کرښه څه ده؟ دویم د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کرښه باندې عمود لګیږي؟ دریم د جدي کرښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله مند یم یو څه مو زده کړی وي. تر بل درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اوز بلح من شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هله و احترامات می قبول کی قدر منو ګل لیزکون کو زبرش ناغم خور تاسو ټول ته شرغلاس فهم د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو خو خواجه زکون کی برته روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمه بم پتن می درنو زکون کو د چیز مرستا سو د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته. نو هله د چې تاسو ټول قدر من زکون کی لخل زنو سره خپل کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوس مهم کی نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره قدرمنو ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لوی وچې وپیژني. کتاب صفحه له درې مینه پیل تر شپږمې صفحې پورې. هم چې نن قدرمنو ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست مهمه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دی. لومړی د اروپا لوی وچې وپیژني، دوم د اروپا د طبیعي جغرافیه په حق له سپوهیر. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو ګلالي زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو د لوست پیل په شی بو کې لومړی موږ تاسو د اروپا لوی وچې وپیژنې د دې په حق له معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې درنو زده کوونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لوی وچې په حق له معلومات ترلاسه کړل چې آسیا لوی وچې په نړۍ کې یو له غټو برازیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو برازیم په حق له معلومات ولو، کوم چې د جغرافیې موقعیت له خوا څخه په هغه حق له معلومات ترلاسه کړو. درنو قدرمنو زده کوونکو د اروپا لوی وچې جغرافیې موقعیت څلور خواو له نظر څخه اروپا د نړۍ یو له کوچنیو وچې له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې په متدله سیمه کې موقعیت لري. د دې لوی وچې شمال خواته شمالي مجتبید بهیر دی، جنوب خواته یې د مدیترانهي سمندرګي دی، ختیځ ته یې د آسیا پراخه لویه وچه او د اورال غرونه دی، د اورال سیند دی، د کسپین سمندرګي دی، د کپکاز غرونه دی او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوي، او لویدیز ته د اطلس اکیانوس اتلانتیک سمندر دی چې د موږ او تاسو کولی شو دغه سمندرګي د پنخشې څخه له لور څخه کولی شو چې پیدا کړو او د دې موقعیت په هکله وپوهیږو. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو، اروپا د آسیا له لوی او پراخې وچې سره نښته ده، کوم چې له همدې امله څخه یو شمېر جغرافیه پوهانو او آسیا له اروپا سره یو لوی وچې ګڼي، او هم چې نن د یوریشیا په نامه سره یې یاده کړې ده. د اروپا په دغه لوی وچې کې درنو زده کوونکو، په دې لوی وچې کې پراخوالی چې دی په خپل 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي، او په 2018 کال کې د وګړو شمیر 22 میلیونه څخه زیات وو. کله چې په 2018 کال کې د آسیا د لوی وچې د وګړو شمیر څېړنه وسول، هم چې نن په دغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د ګڼوالي هم د نفوس شمیرنه وسول، نو په هغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د وګړو شمیر چې وو او د 2 میلیونو تنو ته رسیدي. او کچیر تاسو په یاد به درنو زده کوونکو، په تیر ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې د آسیا لوی وچې د وګړو شمیر چې په خپل څلور اشاری یو ته رسیدلی. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، څلور اشاری یو میلیارډ وګړو ته رسیدلی. نو نن ورځ موږ تاسو وایو چې په دغه ځمکو کې د دې د وګړو شمیر چې دی ځینې مشهور صنعتي هیوادونه په دې لوی وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې څو ټاپو وزمې شته. او موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپو وزمې نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولی شو. هم چې نن درنو ګلالي زده کوونکو، د دې تر څنګ موږ تاسو
کچیری د اروپا لوی وچی ماتو ساحو ته متوجه اوسو جو نو په د ماتو سواحلو کې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له امله یې په وچه کې ننوتی دي او زیات شمیر ټاپووزمه رامنځته کړي دي چې موږ یې دلته په ځینو لویو ټاپووزمو په نمونه سره نمو او نن ورځ به موږ تاسو په هکله معلومات ترلاسه کړو چې د هغو له جملو څخه درنو ځکونکو لومړنی چې دي د اسکاندو یا ټاپووزمه ده دغه ټاپووزمه په په دې تاسو په وزمه کې د ناروی او سویډن هیوادونه پراته دي. دوهمه چې د درنو زده کوونکو د بالکان ټاپ په وزمه ده چې په هغه کې د البانی، بلغاریایی، بونسی او هرګوزنی، صبرستان دي، کرواسی دي او مونتکروی هیوادونه په دې ټاپ په وزمه کې موقعیت لري. همچنان درېمه ټاپ په وزمه چې د درنو زده کوونکو د ایبری ټاپ په وزمه ده چې په هغه کې د اسپانیا او پرتګال هیوادونه پراته دي. یا هم پرتګال موږ ورته ویلی شو چې پرتګال هیوادونه په دې کې موقعیت لري. او څلورمه اخري ټاپ په وزمه چې د هغه د افنین ټاپ په وزمه په نامه سره جیږي چې په هغه کې په خپل د ایټالیا هیواد موقعیت لري، یعنی ایټالیا هیواد په خپل د اروپا د لوی وچې په افین ټاپووزمه کې موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو نقشې ته وګورو، د نقشې په استفاده سره موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپووزمې په معلومداره توګه سره وپېژنو. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس خپل کتابونه راواخلي او په خپلو کتابو کې به دغه ټاپووزمې چې دي په خپله نقشه کې به پیدا کړئ له ځانونو سره. همدارنګه درنو وګړي زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا لوی وچې جغرافي موقعیت او څلور هایو وپېژندلې. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې د اروپا د لوی وچې د طبیعي جغرافي په هکله معلومات لاسته راوړو. ولو چې د اروپا لوی وچې جغرافي موقعیت څه ډول، خو جو وګړي زده کوونکو، د اروپا لوی وچې که څه هم زیاته پراخه نه ده، خو بیا هم د جغرافي یي بیلابیل جوړښتونو او سواحلو د ننوتلو له امله د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوبو ته لار لري. یعنی د نړۍ د نورو ټولو وقارو څخه زیاته لار چې لري هغه په خپل د اروپا لوی وچې که څه هم د دې پراخوالی چې زیات نه دي، خو بیا هم د زیاته اوبو لرونکو برازمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. د اروپا په لوی وچې کې بیبانونه او د اوبو دشتې شته دي چې اوبو او دشتې پکې موجود دي، خو د هغې پر ځای زیاتره هیوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلې دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دي پر څو برخې وېشل شوي دي او څومره یې شمېر دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پېژندنې د علم له نظر څخه پخواني او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري. او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو، پراخ چمنونه او ډېر جهیلونه لیدل کیږي چې موږ تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کیږي. جهیلونه موږ تاسو وپېژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته موږ تاسو چې شوی جهیل وایي. نو په دغه لویه وچه کې ډېر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنی شینګیا زیاته ده، او همچنان زیات جهیلونه په دې لویه وچه کې لیدل کیږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د اروپا د سیمې ته چې په ډېر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړي یې له منځ څخه تللي او پر ځای یې لږ لوړي او ژورې منځته راغلي دي، د ځمکې پېژندنې له نظر ورته پخوانۍ اروپا ویل کیږي. همچنان د تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، که د فرانسې د کچیر موږ تاسو د فرانسې منصب سینترل ته د غرونو لړۍ چې د پخپل د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د منصب سینترل د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده. او د اروپا په جنوبي سیمو کې پخپل درنو زده کوونکو، دغه سیمو کې د ګونزلورونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کیږي چې په دغه لړۍ کې مدغه سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټي او تیری سوکې شته دي. یعنی دغه کوم غرونه لړۍ چې دي دا په خپل ډیر زیاتې تیری سوکې لري، او دغه غرونه لړۍ چې دي په خپل د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یې هم یخه شوی دی، او همچنان د واورو په واسطه سره د دې سوکې پټې دي. د غرونو لمنې یې زیاتې سختې زړې لري، او همچنان د الف او پرنی غرونه په دې سیمو کې پراته دي. کچیر موږ تاسو په کتاب کې انزورونو ته متوجه اوسئ، نو موږ تاسو په ملمدار توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لوی وچې دغه غرونه د پرنی غرونه او هم چنند علي غرونه سره ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دغو غرونو په منځ کې ډیری زړوبي او له اوبو څخه ډک سیندونه شته دي چې د دې سیندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او د سکاوي جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. یعنی دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دی، یا هم په دغه برازیم کې زیات دی، نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو د سکاګانو څخه یې په زیاته کچه څخه استفاده کیږي، چې د انرژي څخه په صنعت کې استفاده کیږي او له اوبو څخه په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. کرنه او مالداري کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همچنان د دې تر څنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځې لرونکي لوړ غرونه شته دي، د اور غورځونکي او زلزلې هم په کې رامنځته کیږي، ځوانه اروپا ورته ویل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سیندونه چې زیات دي، دغه برېښنا بندونه باندې جوړ شوي دي، بلکې د دې تر څنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود وو، اوسېږي په دغو غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجود دي، او همچنان د دې تر څنګ زلزلې هم پکې زیاتې رامنځته کیږي. یعنی تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي، د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیات اندازه سر دي، او دغه لویه وچه چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا په نامه سره هم بلل کیږي، یا هم د ځوانې اروپا نوم ورته ورکول شوی دی. نو خو جواب لري زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوکې وپیژني او د دوغو په حقله معلومات ترلاسه کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ډیر معلومات ولوستل. نن ورځ موږ تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لوی وچې مو وپیژندل، د اروپا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوې مو وپیژندلې، همچنان د اروپا په لوی وچې کې د نفوسو د ګڼوالي شمیر مو وپیژندې، د اروپا د لوی وچې پراخوالي په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، کوم چې 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیدي، او په 2018 کال کې چې د وګړو شمیرنه وسوله، نو 22 میلیونو تنو ته د دې شمېر رسیدي، او همچنان د دې تر څنګ موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د ماتو سواحلو، زیات سمندرګي او خلیجونو په حق معلومات ترلاسه کړل، او همچنان د دې تر څنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لوی وچې د طبیعي جغرافیې په حق هم معلومات ترلاسه کړل، چې د اروپا د لوی وچې غرونه مو وپیژندل، او د هغو په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. کله چې تاسو په حق معلومات ولولئ، ان شاء الله تاسو به وکولای شئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو قدر منو زده کوونکو، زما راستاسو د نن ورځې لوست په تر همدې ځای پر وو. هیله من دیم چې د اتم ټولګي لومړی لوست به مو په ښه او درست ډول سره زده کړی اوسېږي. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي، تر بل داسې درس پرې چې درنو زده کوونکو، زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله و احترامات می قبول کی قدرمنو کول لیست کن کو زبرش نغان خار تاسو تر شرق واس مم ده نه هم ټول کی جغرافیا مضمون لمړي لوسته. هله من دیم چې تاسو ټول قدرمنو کول لیست کن کی برات رو و جوړو صحت مند هو سی او د صحت چم به بم پتن می درنو کول لیست کن کو په دې ټولګي کې مراو تاسو د اورفا د لیوچې په حق معلومات ولوستله، او د هغه په حق مو بشپړ معلومات لاسته راوړل. نن ورځ د چیز مراو تاسو د نه هم ټولګي جغرافیا مضمون لمړي لوسته، مراو تاسو د افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوستې پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال کړه لیست کوونکو، په تېر ټولګي کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د موقعیت او په څلور خواوو په حق له معلومات لاسته راوړل، او همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیا، سیاسي جغرافیا، اقتصادي ارزښت، همدارنګه د دې تر څنګ نژاد او توکم او مذهب او دین په حق له معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو د نه هم ټولګي جغرافیا مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوو په حق له معلومات ولولو. خو جواب لري زده کوونکو، افریقا لوی وچې د اروپا د لوی وچې په جنوب او د اسیا د لوی وچې په جنوب لویدیځ کې د هند سمندر، اطلس سمندر، یعنی د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر د سمندرګیو ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د 16 درجو او سویلي عرض البلدونو د 16 درجو ترمنځ موقعیت لري، کوم چې وروسته له آسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي. دا چې موږ تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې آسیا یو له لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي او اروپا په خپل یو کوچنی ټاپو وزمه یا هم یو کوچنی لوی وچه ده، خو منګر او افریقا لویه وچه چې ده په د اروپا په پرتله باندې لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د امریکا د لوی وچې او د آسیا د لوی وچې څخه وروسته درېمه لویه وچه چې ده هغه په خپله ده افریقا لویه وچه ده. خو ژبه ګلالي زده کوونکو، دا چې که چېرې موږ تاسو د اټکل له مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالي په نظر کې ونیسو، نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره 15 میلیارد 100 لک کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالي اټکل شوی دی، او د دې له جملې څخه تقریبا په دریو کې یوه برخه چې د 1.8 میلیون کیلومتر مربع وچه او پاتې 3.8 میلیون کیلومتر مربع چې ده اوبو نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو او قدرمنو زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د 10 میلیون کیلومتر مربع په پراخوالي سره د آسیا او افریقا د وچې څخه وروسته درېمه لویه وچه ګڼل کیږي، کوم چې درېمه کټګوري کې شتون لري. د دې تر څنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو، په افریقا لویه وچه کې په 2018 میلادي کال کې د وګړو شمېر وسو، د دغه د شمېر رینې څخه وروسته د افریقا د وګړو شمېر 1.2 میلیارد تنو ته ورسېدی، چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې ګڼ شمېر اوسېدونکي پکې کې استوګنه کوي. خو ژبه ګلالي زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې، د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي، او د سویل له خوا څخه د هند سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتې ده. یعنی که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده، او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې ده درنو زده کوونکو، په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده، او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده، او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده. یعنی چارچاپیر دا چې ده په خپل اوبو دي، خو د دغو دوو نګانو په واسطه سره ده د آسیا لویې وچې څخه او هم چینان د اروپا د لویې وچې څخه جدا شوې ده. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه سوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي شاید دقیق او متوجه کیږي. په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو. خوشوز ده کن کو دا چه افریقا لویه وچه ده جغرافی جورش لمخی سخه ده ساب غارو لرون که ده، نو پا هم دی دلیل سره پا دی لویه وچه که زیادی لوری او جوری ند ترسترگو کیجه، زکر دا لویه وچه چه ده ساب غاری پکشی موجود دی، زیاد شمیر غرون زیاد شمیر لوری او جوری پکشی که موجود ندی. پا دا لویه وچه که درنواز ده کن کو دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپو وزمې په دې لویه وچه کې نه ترسترګو کیږي، خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځته راغلې دي، چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده. خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکښې لیدل کیږي، اعتداد چې دی پکې کم دی. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لویې وچې مهم غرونه چې دي، د اتلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 4000 مترو څخه ډېر لوړوالی لري، لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد د اپنین د غرونو د لړۍ یو برخه شمېرل کیږي، چې د مدیترانې د سمندرګي او د لویې صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي، دغه کوم غرونه چې درنو زده کوونکو کو دا لړۍ د تونس له هیواد څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده. کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دی درنو ځکونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد شوی دی، او د کین غرونه چې دی د کین خلیج په شمال لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي، موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډېر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دي چې دغه غرونه درنو ځکونکو د 1500 متر څخه ډېر لوړوالی لري، او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجودې دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځې افریقا لوړې پرتې دي چې د کینیا لوړې چې په نامه سره یادیږي، چې دغه لوړې چې دي درنو ځکونکو په خپله د افریقا د لوی وچې له مهمو لوړو جملو څخه شمېرل کېږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د افریقا لوی وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي، د لوی صحرا په نوم د نړۍ د لوی شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي. یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګې پکې موجودې دي، شګلنې سیمې دي، نو په هغه ځای کې کرنیز ساحل کرنیز محصولات دي په کمه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بیرته دي درنو ځکونکو سمندرۍ ته نږدې دي، نو دغه نږدېوالي په سبب سره یې کرنیزو برخې یې تشکیل کړې دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سویل سواحل هم د کرنیز حاصل هیز ځمکې مېستره وړې دي چې دغه بیا سمندرونه او سمندرګي تلر لري. په همدې خاطر سره په دې کې مهمې کرنیز ساحلي ځمکې هم وجود لري، خو زیاته برخه چې د افریقا د لوی وچې شګلونو سیمه نیولې ده. همدارنګه درنو ځکونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د سیندونو په حق لولو. دا چې افریقا لوی وچې یو له مهمو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، د افریقا لوی وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه واوسېږو، نو افریقا لوی وچې د استوا کرښه دغه افریقا لوی وچه څنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لوی وچې د منځنۍ برخې څخه تیره شوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورش ډیر زیات دی. یعنی دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا شوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورش په زیاته کچه سره کېږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لوی وچه کې ډیر سندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي. خو دغه سندونه کې یو کمزوري شې ده درنو ځکونکو، هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنی ژوروالی یې زیات نه دي. نو له همدې امله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړیو چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې چلول کېږي، یعنی کشتي چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ که درمونه وګړلی ځکونکو، د افریقا د لوی وچې حوزې چې دي پر څلورو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلې حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم سهارا یا هم په لویه سهارا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالی زده کوونکو، د افریقا په لویه وچه کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی، چې مصر یې د نړۍ د ډېرو لرغونو هېوادونو په لیکنه کې درولی دي او ستر لرغوني ارزښت یې ورکړی دی. د دې ترڅنګ قادر مونږ غوړو لږ ځکونکو، د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دشتو په واسطه سره محدوده شوې ده، او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بيد د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده، چې د نیل سیند د 6500 کیلومتر اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرات جهیلونو څخه منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهریه او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصل هیزې ځمکې لري.
درنو قدر من زکون کو دنیلسن د امپات برخه چې د پری برخه کې دنیلسن خپل منصب چې د مدیترانی سمندر د اسکندایی په برخه کې د لوی دلتا دلتا بي جوړی کړی دی چې د دوغو دلتا او په واسطه سره دنیل د وادي رسوبې خبره د دې حوزه په کارنه او د خلکو د بشری تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته کړې ده تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زکون کو د باران کچل شي ده یا هم د اورش کچل شي ده په کومه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکشي اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکشي اوریږي، خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډیره زیاته اړتیا لري تر څو دوی خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسمان باندې یو لشه بلګل جملو څخه شمیرل کیږي چې د اسمان په سیمه کې جوړ شوی دی او د نړۍ له ډیر لوی مصنوعي جهیل هم جوړ کړ دی چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کیږي او دی د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پر ارزښت لري او هم چې نن د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندې بندونه جوړ شوي دي او هم د سودان او مصر دواړو هیوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو، یو د سپین نیل دی او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادېږي چې دغه سیند د سودان د هیواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی. په همدې ځای کې درنو زده کوونکو د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي لغرونو څخه سرچینه اخلي او یو ځای کیږي او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بڑا شکل باندې بدلیږي او دغه بڑا شکل چې اوړي نو دا بیا د خپل اوبه کمیږي، نو ځکه ته ابیا او نیل سیندونه د اوبو حجم غوره بلل کیږي. نو قدر مونږ ځکه کو تر دې دم پر مور تاسو د افریقا د لیوچې د سیندونو په حق ولوسته او هم بل لوس په دې برخه کې د پښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول قدر مونږ ځکه وونکې به هم دغه پښتنو ته ځواب کوي. لومړی پښتنه د افریقا لیوچې اړوان لاند معلومات ورکړي، دویم د نیل سیند چیرته موقعیت لري. نور نه درنه او قدر مونږ ځکه کو زموږ تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکهلا و احترامات مقبول کی قدر من اوکل لیست کون کو زبرشنا وان پارت سے ټول تشرف واس مایما د لسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوستا هله من دیم چې تاسو ټول قدر من اوکل لیست کون کی برات رو او چورو صحت مند او سجری د صحت چم بم پتن می قدر من اوکل لیست کون کو زمر تاسو د نن رزی لمړي لوست موضوع کانی چی نن بس بم راتس پلس کول ولو عبارت دی له لمړي طبي او سیاسي نقشه اقتصادي او محصولاتي نقشه دا هغه څلور مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درې مینه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې قدر مونږ غوړلې ځکه د لوست په پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو نقشه پیژنو چې د نقشې څخه موږ تاسو مطلب څه دي او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دي. قدر مونږ ځکه نقشه قچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو. نقشه د ځمکې د کورې د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کیږي چې د ځمکې د کورې یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچیر تاسو د ټولو قدر مونږ ځکه په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کورنه سویلې ځمکه چې د خپل بازان کې وتلې او ننوتلې برخې لري چې په همدې خاطر سره موږ نو سویلې چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی. نو دا سویلې سو چې د ځمکې د کورې د دوړ اړخونو وجدوالي سور لوړوالي له پلوه څخه په اوبو کې دوه اړخیزه یا هم بودی سطحه باندې په وجدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نشو سره موږ تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکاره کیږي. نو دې ته موږ تاسو ویلې سو چې دې ته نقشه یعنې پنکشه کې موږ تاسو کولی شو د ځمکې د کورې اوږدوالی سور یا هم پلنوالی او لوړوالی لوړې سطحې ټیټې سطحې په پوکي ډول سره دوه اړخیزې بودی سطحې د هغې اوږدوالی او پلنوالی دا ټول موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه
پیدا کو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د نقشې علم چې دی هم په نقشې باندې پوهېدل، په نقشې کې دغه کوم رسمونه چې سوي دي، د رسم بیلابیلې برخې د جغرافیې په ان کې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهېږي هغوی کولی شي د ځمکې په بیلابیلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. ترنو زده کوونکو، د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نکات چې په یو نقشې کې مهم دي چې باید موږ تاسو ورباندې وپوهیږو عبارت دي. له لومړۍ د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه پخپله د چیش څخه پیل کیږي. د یو نقشه چې ده په لومړۍ د نقشې چوکاټ باید جوړ وي، وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو د طول البلد او عرض البلد دواړه په نقشه کوي. د دې تر څنګ دریم چې ده د کانتور شي دي، څلورم پخپل د نقشې مقیاس دي چې باید موږ تاسو ته معلوم اوسېږي. یعنی نقشه موږ ته دغه ټول شان په نښه کوي. د دې تر څنګ ځانګړي نښې دي، هغه ځانګړي نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کیږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده، یعنی شمال، جنوب، لویدیځ، ختیځ، دا ټول طرفونه باید چې شو اوسېږي په نقشه کې معلوم اوسېږي. اتم پخپله د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ او تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نقشې یو څو برخې، مثلا د نقشې چوکاټ او هم چې نن د کانتور کرښي، د دوغو په حق نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ول. لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکاټ په اړه کې ول چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکاټ څنګه دی. کدر موږ زده کوونکو د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانه د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشې کې شتل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي. یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشې کې یو ځانګړې برخه پناشه کو، نو د هغې د شودلو لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړی چوکاټ جوړ کړو. کله چې چوکاټ جوړ کړو، د نقشې په چوکاټ کې باید په یو پړه پلنه کرښه نه، چې کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلنه کرښه واوسیږي. وروسته باید د هغې په منځ کې نری نری کرښې رسم کړو تر څو وکولی شو هغه سیمه یا هم هغه هیواد چې موږ تاسو په هکله معلومات غواړو هغه په معلومداره توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید د موږ تاسو سو له هنري مهارت څخه ډیر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ تاسو دغه نموړی چوکاټ ښکلې او روشانه رسم کوو، ښکلې او روشانه یې نقاشي کوو، هغومره نقشه موږ تاسو ته په زړه پورې کیږي او هغومره موږ تاسو کولای شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلې قیمتونه چې دي، درنو زده کوونکو، د عرض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کیږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري، او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ استبه دغه د جغرافي ګرځوالي ټول او سور سوریا هم ارز بلد چي دي. یعنی چې دغه اوږدوالی ته موږ تاسو په خپله درنو زده کوونکو ټول وایو، او سور ته په خپله ارز ویل کیږي چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کیږي چې د رنګ باید ټیټ واوسیږي تر څو موقعیت د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو، د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی موږ تاسو ته ښیي، هر سیمې کې چې زیات لوړې برخې موجودې وي هغه موږ تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پیژندلی شو چې دغه ورته سیمې موږ تاسو د هغه په واسطه سره په نقشه کولی شو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی شو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ تاسو ته چشکي څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو کومه برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکړي چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او هم چې نن موږ ویل سو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کېږي چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره، یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم تاسو ټول کدر منځ ته کوونکی به یو چیش نوشته کې مثلا یو کسر نوشته کوي. کله چې تاسو کسر نوشته کې په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوشته کې په مخرج کې د ځمکې فاصله نوشته کې دغه به مساوي د مقیاس سره سي. یعنی صورت کې باید نقشې فاصله ووسیږي، په مخرج کې باید د ځمکې فاصله ووسیږي، وروسته دا مساوي کیږي په مقیاس سره. یو مثال، ساده مثال درته درکوم. یو موږ تاسو په صورت کې نوشته کو، 5000 موږ تاسو په مخرج کې نوشته کو، نو دا به زموږ تاسو مساوي سي 1.5000. نو دا سم موږ تاسو هم د مقیاس معلومه ورسو. د دې ترڅنګ بل برخه ته چې راځو درنو زده کوونکو په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ تاسو به د طبیعي نقشې په حق معلومات لاسته راوړو. تر دا مهاله پر موږ تاسو نقشه وپېژندل چې اساس ته ویل کېږي، په نقشه کې د نقشې اډانه یا هم چوکاټ څه ته ویل کېږي، د کانتور کرښې څه ته ویل کېږي او مقیاس څه ته ویل کېږي. نو د دې په حق موږ تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو طبیعي نقشه پېژنو. ډېره ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کېږي. پرو قدر من زده کوونکو، طبیعي نقشه کوم چې له نامه څخه معلومیږي، یعنی هغه سیمې هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوي اوسېږي، د هغه نقشه موږ تاسو څنګه پیدا کولی شو، هغه څنګه کولی شو چې د نقشې له لارې څخه موږ تاسو معلوم کړو. طبیعي نقشو کې ته موږ تاسو توپوګرافي یا هم فزیکي نقشې هم ویلی شو چې په دغه ډول نقشو کې د ځمکې جوړښت په څرګند ډول سره ښودل کېږي، یعنی دغه د ځمکې څه ډول جوړښت چې الله تعالی ورته ورکړی دی، دغه جوړښت موږ تاسو ته په معلومداره توګه سره معلومیږي. ریسم کې جووري لوړوالي د کښو په واسطه سره مرتاسو پرځات او پرځات کوي، یا هم انزرو او هغه مرتاسو ته پرشکو. هر کانتور کښه د مغې اټاکلي صحیح لوړوالي مرتاسو تشکر کوي، یعنی د کانتور هر کښه چې هغه مرتاسو ته د هغه سیم کې چې څومره لوړی سطحې وي هغه ټول مرتاسو ته پرشکوي. د غرونو لوړی سکه مرتاسو ته پرشکوي، په سرګند ډول سره هغه اعداد مرتاسو پکې پرشکوي، سو ولاړی وبخ لجنه سمندرونه لوی سمندرونه سمندرګي ابي کانتور کشي چې بيدی موږ تاسو ته هميشه کړ چې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ. په نقشې کې ابي کشي تاسو ویني چې دغه د ابي کانتور کشي چې بيدی موږ تاسو ته د دوه کښو په واسطه سره د هغو جوړوالي سرګندوي، یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ تاسو ته ټول چشره کې د دغه ابي کښو په واسطه سره په نشه کېږي. د سندونو او غرونو د هغو د نمونه سره درې لوړې برخې د وادیګانې اغاشه او کالتونونه تونلونه شګلینې سیمې د دې دشتې په ځانګړو نښو سره ښودل کېږي، خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مقیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کېږي چې د سمندرونو سمندرګي او خلیجونو ژوروالي بیا د کانتور د کرښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کېږي چې دغه د پرکشې کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېر کېږي. هم چې نن په طبیعي نقشو کې درنو ځکه موږ همیشه کولای شو چې د هغه طبیعي نقشې له لوري څخه بیلابیل برخې وپیژنو، لکه د خاورې نقشه، د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي، د کنګل سیمو نقشې دي، اقلیمي نقشې دي، د ونو او د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي، چې داسې نورې نقشې موږ تاسو پکې پیژندلی شو. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، سیاسي نقشه لولو چې په سیاسي نقشه کې موږ تاسو څه پیژندلی شو. طبیعي نقشه خو موږ تاسو پیژندل چې په هغه کې موږ تاسو لوړې سیمې، غرنۍ سیمې، همچنان سمندرونه، سمندرګي پکې پیژندل شو. خو په سیاسي نقشه کې به همیشه یو خبره ډیر په ذهن کې پیاد وساتي چې سیاسي نقشه هغه نقشه دي چې د هیوادونو سیاسي ویش، د هغو سرحدونو، یعنی د پلونو پولی کوم سرحدونه چې دي، دوه هیوادونو ترمنځ دي، د پلازمینو ترمنځ دي، یو ځای موږ تاسو تشکر کوي، د هغوی کوچنیوالی او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن هم فاصله چې د موږ تاسو د دې په واسطه سره پیژندل شو چې دغه نقشې موږ تاسو ته ډېر اهمیت ورده. او دغه نقشو کې موږ تاسو د هیوادونو د قیمتونو لاندې او د سنور د حقوقو د حکومتونو ډول ډول سیاسي سرګندوالي سره موږ تاسو ته پیژن، لکه موږ تاسو د دوه نقشو په واسطه سره کولای شو جمهوریت، مطلقه شاهي، مشروطه شاهي، فدرال جمهوریت، د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ تاسو پیژندل شو چې دغه هیوادونو کوم کوم ډول جمهوریتونه لري. د دوه هیوادونو په د دوه نقشه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو اداري ویش وپیژنو، شاروالي او شارونه وپیژنو، سمیز حکومتونه او ولایتونه وپیژنو. همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالی، نفوس او مساحت موږ تاسو ته په ګوته کیږي او د دې په هکله موږ تاسو معلومات لاسته راوړل شو. اوس هم د لوست پراتلونکي برخه کې اقتصادي نقشه ول، تر دې دم پر موږ تاسو سیاسي نقشه ول وستل، اوس اقتصادي. اقتصادي نقشه د نامه څخه معلومیږي چې په اقتصادي نقشه کې موږ تاسو هغو نقشو ته ویلې شو چې د نړۍ یا هم د یو هیواد ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هیواد نفوس ور باندې ولاړ وي، د هغه هیواد اقتصادي ارزښت ور باندې ولاړ وي، د هغه یو برخه موږ تاسو ته شوي. دغه موضوعات طبیعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه فلزات، قیمتي ډبرې، دنیب تاوگاز و کانون و دزمکی دمخ سرچینه لکه د کرین پیداوار سانیاتی پاپریکی سوداگریز واردات او صادرات او داس نور مرتاسته پکوته کی همدارنګ په دوغ نقشو کې لسیندونو څخه د برېښنایي انرژي تر لاسه کول د سروي روزنه لاسي ماشينونه او داس نور هم مرتاسته راپیژني همچنان د دې ترڅنګ درمون زده کوونکو محصولاتي جغرافي د محصولاتي جغرافي یا هم په محصولاتي نقشو کې بیا مرتاسته څه پیژندل سي په دوغ نقشو کې بیا مرتاسته د تاګ را تک ټول لاري مرتاسته په نشه کیږي په خسرکونه په وچه باندې د اوسپنې پتلی د زمکی لاندې د اوسپنې کرشې دا ټول مرتاسته د محصولاتي نقشې لارې څخه پیژندل سي چې د سمندرونو په لوړو برخو کې مرتاسته په نشه کی د دې ترڅنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دوغ ډول نقشو کې شدل کیږي په دوغ ټول نقشو کې ځنګړي نشي میکیاس جغرافي ټاکلي قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای مرتاسته په پام کې نیول کیږي چې دغه کرشې مرتاسته ډېر ارزښت ورني نو درنو ځکه کو تر دې دم پر مرتاسو د نقشې او هم چنان د محصولاتي او سیاسي نقشې د اقتصادي نقشې په حق له معلومات ولوستل وسندل راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې پښتنې دي تاسو ټول تر نه ځکه کو د پښتنې په خپل کتابچو کې نوٹ کوي او هرې پښتنې ته به مطابق جواب ورکوي لومړنۍ پښتنې نقشه تعریف کړي دویمه پښتنې طبي او سیاسي نقشې یو له بل سره څه توپیر لري دریم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هیوادونه پولي په نشه کیږي څلورم نقشه کوم مهم ټکي لري نور نو درنو که درمن ځکه کو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هله د چیپ سمز د کړو او سیږي تر بل داسې درس پر چې زستا سپدرانه حضور کې ازریږم د لا په ماشه وخت ولر
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي